سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شي د خبري خبرونه تمو از فريد سيال د شمس الحق تازه ده د کوربتوب ستړي مشه کومه پیله په خبرونه کوو د پاکستان د بهرنی چار وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی د راپور له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغه وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري وژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې وشوه چې له هم د تورخم ترانزیتي لار بنده ده بل لور ته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف علي دراني سره کتلې دي او له هغوی غوښتنه دي چې د تورخم لار دې پرانیزي له تېرو څو ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان سره تړلې پاتې ده او په زرګونه کسان د کرښې دواړو لورو ته بند پاتې دي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1,000,000 ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود سره خبر ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکارېږي د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې ده یو ورځ مخکې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي د باندې خبره 15,000,000 افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي خو له لویه سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9,000,000 افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلې او په سلګونو نورې ټپیان کړې دي د مراکش دولتي ټلویزیون نن دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبرو کړی دی چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 320 تنه مړه شوي او 642 تنه نور ټپیان شوي دي د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي وي د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا د زلزله د ریختر په کچه 6.8 درجې و افریقایي ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 16 سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل غړیتوب ترلاسه کړ د هند صدر اعظم نندرا مودي په نوې ډیلي کې د جیشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ او ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په ځای د دغه هیواد رزم لی گینگیانگ او د روسیې د ولسمشر په ځای دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف برخه اخیستی ده په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغییر تمرکز وشي او امریکایي چارواکي وايي متحده ایالاتونه به ښایي د لرې واټن ویشتونکو تاکتیکي توغندیو سیستم اوکراین ته ورکړي دا سیستم چې د اټک امینس په نوم یادیږي تر 300 کیلومتره پورې هدف ویشتلی شي دا تر امریکا امینس توغندیو چې اوس اوکراین ته د روسیې پر ضد په جګړه کې ترې استفاده کوي لرې واټن ویشتلی شي کیف له څو میاشتو راهیسې له واشنګټنه دغه ډول توغندیو ترلاسه کولو په لټه کې دی تاسې خبرونه واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده دا چې په سیمه کې اوس مهال څه ډول وضعیت ته وړاندې به یې په راپور کې درته وایم نن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو 2 تلین دی
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو دا د یو مخکینی پلان تر مخه تر سره شوی
چې د احمد شاه مسعود مړینه او وژل کېدل د امریکا راتګ سره په افغانستان کې څه تړاو لري وړاندې په راپور کې به درته ووایو په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې هند نن او سبا د جشل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. چې په دې سرمشریزي کې کوم هیوادونه ګډون لري، پر کومو مسایلو خبرې کوي، دا درته په راپور کې لرو. دا به هم راسره واورئ چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایډن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. چې دا پروژه به څه وي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، منځ یې هم غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې له تورخم جلال آباد ته بیرته ستنی کړي او خاوندانو یې د خرابېدو لو ویری تازه میوی او ترکاریانی پنی مبایا پلورل دی. تفصیل لسی میو دی راپور کې
په ټولنیزو رسنیو په دیخ پدې شوی ویډیو کې ښکاری چې د جلال آباد خار د میوی او سبزی په منډی کې لزګونه په تازه میوی او ترکاری بار موټر ولاړی دی او خوندانی د خرابېدو لویری په خلکو پنی مبایا پلوري. د افغانستان د تازه میوی د مارکیټ مسولین هم مني چې په تازه میوی بار لزګونه موټر د جلال آباد منډی ته استنی کړي او د لیلام په بیا پلورل دی. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي رادیو ته ویل
اته کرایې موټر خدام می تاجر
ان زموږ سوداګرو د موټر کرایې هم تری پوره نشو کړای، ځکه ټول مالونه یې په نیمه بیا وپلورل. کدا لار هم داسې تړلې پات کیږي په اوس وخت کې بزموږ باغداران او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وی.
د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تورخم دروازې له بندېدو وروسته په تازه میوې او تازه ترکاری بار موټرې جلال آباد ته راستنی شوې دي. د دې ښار یو اوسیدونکي کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
زمونږ د سترګو لیدلې حال داسې ده چې هغه موټر چې تازه میوې بار کړې وي د جلال آباد ښار میوې منډۍ ته راغلي دي. کوم شیان چې دوی بار کړي وو لکه انګور شو، خټکی شو او نور داسې تازه میوجات هغوی دلته په نیمه بایا باندې پلوري، ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار یو اوسیدونکي مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړې شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپی وو، هغه ټماټر به تنن په 1200 په 1500 روپی کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه وو 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی د واسا چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د دری شي.
د تورخم دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دغلته د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شو چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده، چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګیری، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته یې د اړولو هڅه کیږي، خو پاکستاني لوري ورته خپل وطن ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن به پلازمینه کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیلشته چې خبرې د دروازې د خلاصې دوه لامل شي. هاخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیز شبکې تیر ورځ لیکلی چې د دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلی او د تورخم دروازې د بندېدو له ولسی وګړو او سوداګرو ته د رسیدلې زیان پاړې ور سره خبرې کړي. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې پاړه دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې په پاکستان کې دننه د نامنیو پیخي اندېخنی او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
و مور دل چې د ترخم دروازه د څلورم ورځ لپاره هم تړلې پاتې ده. خو د ترخم دروازې بندول افغان سوداګرو ته څومره زیان اړولی؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکی په سر کې دغه پوښتنه له افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالبصیر رښتینه کړې ده.
په عمومي ډول موږ نسو کولای چې هغه اعداد او ارقام ورکړو چې څومره افغانان په ورځ کې زیانمن کیږي. خو اصلي هدف دا ده چې متاسفانه دا پیښه سوی ده، دا دروازه بنده ده او په هر ورځ چې تیریږي په میلیونونو افغاني و تاسو تجاران او بزګران متضرر کیږي. اصل موضوع دا ده چې دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د افغانستان د صادراتو په بخش کې داسې ستونزه جوړوي یا خندونه جوړوي. دا د کلونو راهیسې دا لړۍ روانه ده او هر وخت چې د افغانستان د محصولاتو، د زراعتي محصولاتو وخت رسیږي یا فصل رسیږي، د میواجاتو یا تربار، نو تاسو پیاد لړۍ چې همیشه پاکستانیان خند او یا ستونزه په مرز کې جوړوي او ترانزیتي مشکلات افغان لوري ته جوړوي چې هر کال موږ په میلیونونو افغانۍ له دې وجې نه متضرر کیږو. خب اساسي بس دا ده چې پاکستانیان ښه پوهېږي چې زموږ تربار یا میوجات ښه مارکیټ پاکستان کې لري.
رښتیا صاحب، که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره زیانمنونکې پایلې به ولري افغان سوداګرو ته یا په ټوله کې د دواړو خواوو سوداګرو ته؟
افغانستان اوس مهال هغه عمدهترین صادرات جاجناس شده محصولات زراعتی ده. یعنی موږ عمدهترین صادراتي توکي چې لرو هغه د زراعت سره محصولات دي. نو زه فکر کوم چې پخوا هم دا ستونزه وو، اوس هم دا ستونزه ده. پخوا چې دا ستونزه ډېر زیاته شو نو پخوانی حکومت نو د بدیل لاره باندې کار وکړي چې هغه چبهار بندر وو او هوایي دهلیزونه وو چې هندوستان ته موږ خپل تربار لیږله. اوس متاسفانه چې هغه چابهار موضوع هم پاتې سو او د هوایي دهلیزونه خبر هم تر اوسه نشته ده. نو له دې وجې نه ده چې پاکستانیان ډېر کوشش کوي چې همیشه د تجارت او د افغانستان د صادراتو لپاره یو خند جوړ کړي. دا لړۍ که دوام پیدا وکړي متاسفانه چې زموږ زراعت، زموږ دهقان، زموږ تجار، زموږ بزګر ډېر زیانمن کیږي.
رښتیا صاحب، دغه وضعیت د حل لپاره څه کول پکار دي په اوس وخت کې ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم چې د یو بندر باندې یا یو مسیر باندې اتکا کول د ما فکر د اشتباه ده. موږ کوشش وکړو بدیل لاره ورته پیدا کړو، لکه بندر چابهار یا نورې وادو یا هوایي دهلیزونه. دا یو بحث ده. بله بحث چې ډېر مهمه ده هغه دا ده چې موږ د خپل محصولاتو یا تولیداتو لپاره پښې او بازاریابي نور هیوادو ته وکړو او خپل تولیدات او خپل محصولات معیاري او استاندارد کړو. اوس وګورئ په نږدې هیوادو کې یا زموږ نور ګاونډي هیوادو کې زموږ د افغانستان د اتشې تجارتي اتشتون لري. دوی وظیفه څه ده؟ دوی وظیفه عمدهترین وظیفه یې دا ده چې د تجارت لپاره تسهیلات برابر کړي او د افغاني تولیداتو لپاره بازار پیدا کړي. نو اوس د اتشې تجارتي د مسؤلیت لري چې هلته د افغانستان محصولاتو لپاره بازاریابي وکړي او دننه په افغانستان کې حکومت او تجار او نور کسان چې د اقتصادي حوزه کې فعالیت لري هغوی کوشش وکړي چې د نورو هیوادو معیارونه او استانداردونه پوشي او په هغه مطابق دننه تولیدات
سنبال کی هوایار کی او نور هیوادو ته مش صادرات وکړو. خطر پردیس و چې افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالنصیر رښتیا سره د ترخم دروازې د بندیدو په اړه د هغه اندېښنې پوښتلې وې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د نړۍ یو بل مطلب درسره واخلو. نن هند نن او سبا د جی شل یا د نړۍ د شلو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. په هغه بلنلیک کې چې د هند ولسمشری لوري د دې سرمشریزي میلمنو ته استول شوی، هغې ته د هند پر ځای د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. دې مسلې په هند کې مخالف او موافق عکس العملونه راپارولی دي. ورزو تفصیل په دې کې اورو.
وروسته لدی چې د سر ریاسم نریندا مودی په مشهید هند حکومت د جیشل د سرمشیزی په بلندلیک کې د هند پر ځای د بهارت نوم وکاروه په دغه هیواد کې موافق او مخالف غبرګونونه وپارول. هند ته په هندي ژبه بهارت وایي. په هغه بلندلیک کې چې د جیشل د کوربه هیواد د ولسمشر دروپادی مورمو له لوري استول شوی هغې ته د بهارت ولسمشر لیکل شوي دي. اغلی مورمو هم د صدریاسم مودی پشان د واکمن جنتا بهارتا ګوند غړی ده. که څه هم په هند کې اصلي واک د صدریاسم په لاس کې دی، خو د بېلابېلو هیوادونو مشرانو ته د بدن لیکونو د استولو پشان په تشریفاتي چارو کې د ولسمشر نوم راځي. دا کار په داسې وخت کې شوی چې په هند کې اوازې دي چې واکمن ګوند هڅه کوي چې د هیواد نوم په بهارت بدل کړي. د ګوند نوم بهارت یا جنتا هم له بهارت سره تړاو لري. د هند پر ځای د بهارت د لیکلو په خاطر د اپوزیسیون ګوند مشانو پر بی جی پی یا بهارت یا جنتا ګوند توندې نیوکې کړي دي. خو په دې منځ کې د هند نامتو فلمي ستوري امیتاب بچن په خپل ایکس پاڼه کې په بهارت د هند د نوم د بدلېدو زمینی ملاتړ کړی دی. د په هندي شبکشلی بهارت ماتا کې جی، یعنی پر بهارت مردی سلام وي. د همداراز یو درې رنګه ایموجی او سور بیرغ له خپل پوست سره زیات کړی دی. د امیتاب بچن دا پوست په نیم ساعت کې 10,000 لایکونه ترلاسه کړل. خو په همدې منځ کې ځینو پوښتنه کړې چې امیتاب بچن ولې دا پوست کړی دی. د هند په اساسي قانون کې یوازې په لومړۍ ماده کې د بهارت کلمه کارول شوې، نور په ټولو برخو کې د هیواد ته د هندوستان کلمه راوړل شوې ده. پخوا څو ځلې هڅه شوې چې د هند نوم په بهارت واړول شي، خو د هند محکمې په دې اړه له پرېکړې ډډه کړې ده. هند د شنبې او یک شنبې په ورځو د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو او اروپایي اتحادیې یا د جیشل د سرمشیزي کوربه دی. حاضر دمه هند د جیشل مشي په غاړه لري.
و موردل چې هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی، او په هغه بلنلیک کې چې د هند ولسمشري له لوري د دغه هیوادونو ته د میلمنو د بللو لپاره استول شوی و، په د هند د کلمې په ځای هلته بهارت لیکل شوی و. بل پلو بیا ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. دا چې دا پروژه د څه په اړه ده په دې راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیې او د جیشل د نورو غړیو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خورا ستر پوتنشل لري، خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوه لار د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژۍ او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې په وینا د زلزله د رختر په کچه 6.8 درجې وه. ورزو احمد شیبر ته چې همدا شیبر سره په سټډیو کې د شیبر صاحب کې تاسو د دغې زلزلې په اړه نور جزئیات راکړي.
فرید جان مننه. البته ستاسو په دغه مقدمه کې به دا خبره تصحیح کړم چې په وژل شوي هم په سلګونو دي. د مراکش دولتي تلویزیون نن د دغه هیواد د کورونی چارو وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تیر شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 820 تنه مړه شوي او 602 تنه نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. دا په تیرو شپږو لسیزو کې د افریقا په شمال لویدیځ کې پروت مراکش کې تر ټولو خونړۍ زلزله ده چې لومړی لوی ټکان یې چې شپږ اشاریه اته درجې وو، د شپې یولس بجې او یولس دقیقې احساس شو. بیا نولس دقیقې وروسته د ریاشتر څلور اشاریه نه درجې بله زلزله وشوه. ویل کېږي چې د زلزلې مرکز د مراکش له ښاره نږدې یو اویا کیلومتره لرې په اطلس غرونو کې وو، او د امریکا د جیولوجي سروې د معلوماتو له مخې دا زلزله اتلس اشاریه پنځه کیلومتره په مځکه کې دننه پیل شوه. د مراکش په ښار کې خلکو له ویرې له کورونو بهر شپه تېره کړه. په دغه ښار کې یو شمېر ودانۍ د یونسکو د لرغونو آثارو په لیست کې شاملې دي، او ویل کېږي چې لرغونو ودانیو ته هم زلزلې زیان رسولی دی. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې په مراکش کې د 12مې میلادي پیړۍ لرغونی جماعت قرطبه هم څه زیان اوښتی دی. په ځینو سیمو کې سړکونه مات شوي دي، یو نیم ځای بیا له غرونو او غونډیو کاڼې راښویېدلي دي او لارې بندې کړي دي. د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې زلزلې د الهوس، ورزازات، مراکش، اسیلال، شیشاوه او تارودان په ولایتونو کې زیان اړولی دی. چارواکي وایي چې له غرنیو سیمو لا هم د تلفاتو دقیق معلومات نه لري، نو دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوشتي.
ډېره زیاته مننه احمد چیبر و چې په مراکش کې د زلزلې په اړه وروستۍ جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سپتمبر 9 او 10 د افغانستان لپاره خورا مهمه ورځ دي. د نمرۍ ورځ چې د وګیا سمبلې لا تل سمې سره برابر ده، د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید د ورځې پاتوګل منځ کې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په 9 چې د تلې یا میزان لا تل سمې سره برابر ده، نام تو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دوو عرب خبریالانو سره د تلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11 په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگټن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالتونو کې یو شمیر اهداف د تښتول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن تورن کړ، او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې نوموړی چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري. خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه مهال ملا محمد عمر و د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. له دې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرځېدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د اکتوبر په 9 په یوه وینا کې وویل چې خپلو ځواکونو ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
ګډ افټرنون. اون مای اورډرز د یونایټډ سټیټس ملټری هاز بګن سټرایکس اګینست الکایډا ټیرریست.
مازګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر تروریستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پیل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د تروریستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشو ویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت هیوادونه په دې عملیاتو کې له امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 او 55 دقیقې وې چې د امریکا د لومړنیو بمی چاودنو غږ واورېدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستان ووتل او نظام یې وپرځېد، او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حملته وو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري حمید کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ، او د سپتمبر 9 یا د وږي 13 د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوری نظام تر پرځېدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د لمانځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکي د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11 وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره پترس کې وایي چې د سپتمبر د 9 او 11 پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر 15مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و، په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ، د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه او په راوروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ چا نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري یې احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظار شورا څخه پاتې میراث دی. نظار شورا د 9 میلادي لسیزې د شمالي ټالوالي په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد یې جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریان فر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11 پیښه د یو زنجیر کړی وي.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان نقشی عملی
دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبانو عملی ونډه لرله. خدا پروژه تر دې ډیره لوی و، ځکه د احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرزونه او مرزونه درلودل نشو کولای دل تراشي. دا چې ویل کېږي له دننه څخه وژل شوی هسې خبرې دي.
ښاغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپلو ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د ښاغلي اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خو د خپلو ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیې په نتیجه کې تورن شوی. دغه توطیه د لویو قدرتونو د خوانه وه او البته د دې د ملګرو په همکارۍ دغه توطیه ترسره شوې، ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو، د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9 او 11 نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لویه ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن وو هم خورا زیات اهمیت لري. سکال دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږدمهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت یې د سپتمبر د 11 په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلی کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221216 4401.
تو یې مینې مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو چې دا پروګرام درته په څو شیبو کې خپرو. خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلې او په سلګونو کسان وژلې او په سلګونو نورې ټپیان کړې دي. د مراکش دولتي ټلویزیون نن د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبرو کړی دی چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1000 تنه مړه شوي او 622 تنه نور ټپیان دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي د چهارشنبه په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغو وسلوالو پاکستان پر پوځیانو هغو وسلوالو حمله وکړه او څلور سکلې ووژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې له هم د تورخم دروازه بنده ده. د خوړونو نیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود سره مخ دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکارېږي. د خوړونو نیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې کړې ده. یو ورځ تر دې مخکې د خوړونو نیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحیدالله مانی ازادي راډیو ته وویل که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي د سختو ستونزو سره مخامخ شي. او افریقایي ټولنې چې 15.5 په بخښنې سره چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو یا جشل غړیتوب یې ترلاسه کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په نوي ډیلي کې د جشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ. ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرک لیکوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلې ده.
دا عمان چې دی په دشت کې شنه کېږي غرونو کې بیا دوی خلک دلته راوي او چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
په خوا چې واز ما ډېره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په یو مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوا نه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مشایان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو به زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرو دو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر 1.5 لک کیلوګرام ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سه کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرام ډیره ښیښه نیول شوې چې دا شمیرې په افغانستان کې د ښیښې د ډیر تولید اندازه ښیي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د ښیښې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د ښیښې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي پخوا یوازې په غور، بادغیس او فراه ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی، خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپاره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې 6 کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,62,000 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی. د فراه ولایت یو اوسېدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي، ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل:
دغه عمان چې دی په دست کې شنه کېږي غرونو کې، بیا دوی خلک دلته راوي وچې کې د ده څنګه بیا ایف باسي، د ایف څنګه بیا شیشه جوړېږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې دوی 6 کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل، کندهار، روزګان، هلمند، فراه، غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس 1 کارخانې ویجاړې کړې دي. د غور ولایت اوسېدونکي محمد جلال چې پخوا یې د عمان کاروبار کاوه، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزله خلک عمان بوټي له غرونو او دښتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي.
مردان قریب میرند کور روزنه
مصرف یم کوي، بېوزله خلک غرونو ته ځي، دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 50 یا 160 روپۍ رانیسو. اوس د خلکو ګټ همدا ده، بل کاروبار عواید نشته. موږ کمیشن کاران یو او رانیسو یې. ډېره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کېږي، نه پوهیږو چې څه شی ځینې جوړېږي. دلته یې موږ رانیسو او لوی قاچاق کوونکي راځي او زموږ څخه یې رانیسي.
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی. د ایفیډرین په مرسته د ښیښې کیفیت لوړیږي او په نړیوالو بازارونو کې د دې ډول ښیښې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو 6 کال د اسد په میاشت کې 1,26 کیلوګرامه ښیښه نیولې ده. دا ښیښه داسې مهال نیول کېږي چې د 1,400 شمسي کال، یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه ښیښه نیول شوې وه. په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه چې د ټوخي د شربتو په مرسته جوړه شوې وه. خو څومره چې په افغانستان کې د ښیښې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي، په هغه اندازه د ښیښې تولید هم ورځ په ورځ ورسره ډیریږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلني راپور کې خبرداری ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د ښې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتې دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د 2 کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي. هغه معتادین چې درملنه یې سوې د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمند کړی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پوخا یو کار چې بچا کوي، یا د
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پریښي وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پریښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ورکمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځلې وڅکوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخه یو کار چې بچا کوي، یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې. نو اوس چې دی 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د متادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشئی موادو د تشخیص مجهز او پرمختللی لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشئی موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د متادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی یو کال راهیسې نشه پریښی ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله، د نشئی موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله، د ذهن ته یو دم تغییر ورکړ. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبیي څه وخورم بېګا لره رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم، هلته هر کار مې کړی شو. چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې، هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دېرش فیصده نه شو کړی، ځکه چې مونږ چې کله خمار شو نشه بیا نه وه. نو بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشئی مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل لغه نه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغېزې لري. بدې اغېزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کېږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکون ده.
که څه هم متادین باید د 15 ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د 2 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د متادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې پرېښودو 2 کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصو نه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه کله چې د وظیفه ته ځي، کوم اغه استراب یا کوم اغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی، اغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرو نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ اغه شوبه کې ووهي، دور نه لذت وړي، د تا نور نشي مواد چې اسکلای دي. کله چې وظیفه ته ځي کورته، هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کیگی.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یوه ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډېره وخته د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیرن خیی چی جگلی ده نور زیانونو ترسنگ ده اتیاد لامل هم گرزی، او ده جگلو پا بهیر کی دیرای حق ازوانان پا نشو اخده کیی چی لکورنی او خپلوانو چخلی ری ده جگلی پا لمری کرخ کیوی. دا چی نظامیان ولی نشو تا مخه کیوی، ده جگلی پا لمری کرخ کی معمولان کم دول نشی مواد کاریگی، څنګ کې د لاسي چې د افغانستان غونډې نارامه او جګړه څپلي هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي، او په پیل کې پوښتل چې د نشئی موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د بلویو ناورینونو لامل دی. نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډیره نږدې اړیکه لري، مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې ترتیری دی، جګړو په لومړیو کرخو کې پاتې شوي دي. هغه کسان چې په خپل یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپي کېدل او د وینو بهېدل لیدلي دي، دوی له ډېرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کېږي. خپله د نورو انسانانو د وژنو لامل کېږي، د وینې د بهېدلو لامل کېږي، او خپله د وژل کېدلو، ټپي کېدلو او اسارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځورېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي، په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولی نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناک رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
له ډېرې پخوا هغه کسان چې جګړې ته لیږل کېدل هغوی ته د ښه جنګ کولو په خاطر د ډېرې انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بېخوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي یا مثلا په معقد ول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سخت شرایطو کې ورته دا خلک ډیر علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دې وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډیر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکیل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی د مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډیر زیات مخامخ کیږي او په ډیر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لرې ژوند کوي، تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرښو کې په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډیرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن او د دوی هغه احساس چې د یو عادي انسان دی او هغه عواطف چې عادي انسانان لري د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوي وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه موضوع ده. د افغانستان په څیر جنګ ځپلو ټولنو کې، په غریبو او په محرومو ټولنو کې د مخدره موادو د استفادې مخنیوی ډېر کار او ډېرو منابعو ته ضرورت لري. ولې اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. په کار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې، په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافي معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي تر څو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپلې کورنۍ، خپلو ماشومانو او خپلو ځوانانو ته په دې برخه کې کافي معلومات ورکړي تر څو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو لازا د رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دوی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کړې او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو همسایه وه، د هغه هلک ماته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا واده د سایلو ته به ډېر تلم، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ماته وویل که وروره شراب مرام نشه قریض به بېرته مافي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، یا لګای دو لګای دا ډیوال. بیا ماته وویل که ووهه، څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاخ مې ورته کېده تر ګګجي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصله اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکه راکړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخه ده. نشه کې مې غلا کول مجبور به وم، کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وو همدا کار وکړو. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم. د کور نه یو دوه بسکره وایست، هغه بسکران 5000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده. خپل ځوان نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخرت هم پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه وو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي زندان کې، فرانسې کې، دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دې دی، او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر ورور هم ماته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، په خمخمې مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکډه سوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړي او د ده کور ور خالي کړي. دا چې د کور خاوند ولې کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، او خزی، چیری؟
سوای دادی دلته یما.
دادی راغلم، څه دې راته ویل؟
دا زمونږ په کور کې چې فکرې اوسېږي، دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي،
اوس نوی را کړه شوی دی.
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پیژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمون کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه. کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا، پام کوه چې جنجال ورسره ونه کړې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. او جیسف ستړی مشی؟
تم ستړی مشی سال خې جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه جیسف، مخ مخ چوکي کینه.
سمه ده ده کینم.
جیسف څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی؟ خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې د خادۍ لوړه کرایه شي تر داسې سړي چې کور تش پاتې وای ښه به و.
ولې خدای دې خیر کړي، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یي؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی. حاجي صاحب، زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، خم مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
واوروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسېږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم. ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلم، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رورکه، ته مې ونه پیژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ته روح راستانه وای
شم خوچ زن بون که ستا ترات لو پات که دیشم خوچ زن بون که ستا ترات لو پات که دیشم خوچ زن بون که خوچ زن بون که خوچ زن بون که خوچ زن بون که خوچ زن بون که